ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಗ್ರಾನೋ ರಿದುನ್ಕೋ ಔಕತುನ್ಕೋ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಔ ಟಿ ವಿ ದೇ ನನ್ ದ ಜ್ಯಾರತ್ ರಸ್ ಕಾಲ್ ದುಜರ ಉಲ್ಲಸಮ್ ದ ಅಪ್ರೈಲ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ದ್ಯಾಳಸಮ ಅನೇಠದ ವಕ್ಷವೇ ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ದ ಶ್ಪಿ ಲಸ್ ಬಜೆ افغانستان کی دین ہنی میں او دلتا پا واشنگٹن ڈی سی کے دغر میں یو بجدا دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو او ٹی وی اپا دیو ساتا خبری خبرونے کی درتا زما حوش چلی
او ز مجاہد جوان
ہر کلی وایو او قدر من اردن کو کم مهم رپورٹونا پا دیو ساتا خبری خبرونے کی براندے کو بتا استا حالی براندے کئی مجاہد جوان
راپورونه وای د خیبر پختونخوا په مردان کې د عبدالولی خان په هنتون یو محصل مذهب ته د سپکاوی په تور باندې وژل شوې ده. عین شاهدان وای د مشال په نامه د غزوان د اسلامي جماعت طلبه او تحریک انصاف تنظیمونو د غړو په واسطه باندې وژل شوې ده.
او ګرانو اوریدونکو کتونکو په پاکستان کې 2.6 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر دي. په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې هم په دې لړ کې کمپاین هم شروع شوی دی چې ماشومان سکولونو ته واپس بوتلی شي. هم په دې اړه باندې به په ونیس پروګرام پښتون کنکشن کې تاسو رپورټونه اورئ.
او افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره به سبا ته په ماسکو کې د 12 هیوادونو په ګډون یو غونډه جوړ شي. په افغانستان کې میشتو طالبانو ویلي چې له دغه غونډې څخه به ملاتړ نه کوي.
ګران اوریدونکو او کتونکو دا او یو شمیر نور رپورټونه لرو چې په دې ساته خبری خبرونه کې به وار په وار وړاندې کوو. ډیو ریډیو او ټی وی سره اوسئ.
ترنو اردونکو دا د امریکا غږ دی ودا دا یو ساته خبرونه تاسو نیغ په نیغه د واشنگتن ډی سی ل سټډیو څخه اوري. دا خبرونه د فیسبوک پر پاڼه باندې هم خبريږي. تاسو کولای شئ چې د فیسبوک پاڼې ته لاړ شئ او التا وی او ډیوا وټاکئ. لکه څنګه چې په سټو کې مو اوریدل راپورونه وایي چې د خیبر پختونخوا په مردان کې د عبدالولی خان په پوهنتون کې یو محصل چې مشال نومیده د خپلو نورو محصلینو لخوا وژل شوی دی. ویل کیږي چې په دې تور وژل شوی چې نوموړي مذهب ته سپکاوی کړی و. ریاض حسین د امریکا غږ ډیوی خبریال دا مهال د ټلیفون په کرخه له ما سره دی. د دې پیښې د وروستیو جزئیاتو په اړه به لاغې نه وپوښتو. ریاض حسین صاحب خبرونې ته په خیر راغلی.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام. ریاض حسین صاحب خپل د پوهنتون ادارې په دې اړه څه ډول خبرګون څرګند کړی دی او وروستي نور معلومات مو څه دي په دې اړه؟
جی نن د عبدالولی خان پوهنتون دننه چې کوم د صحافت د څانګې طالب علم د مذهب د سپکاوي په تور کې وجل شوی و. د هغه مړې په ثواب ویلا زیده کې د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی او پولیس وایي چې د وجل شوی مشال په وجنه کې یو کم شپېته کسان نیول شوي دي خو تر اوسه پورې د هغوی په ضد مقدمه نه ده درج کړې شوې. سینا دا چې د هغوی هسی دي چې په دغه پیښه کې ککړ نور ملزمان هم ونیسي ځای په هغوی چاپی وخي او د هغوی دا کوشش دی چې په دغه وجلې کس په تور کې څوک سټوډنټان یا څو طالب علمان ککړ وي هغوی گرفتار کړي. د پوهنتون له طرفه هم یو پریس ریلیز جاری شوی دی. د عبدالوهاب خان پوهنتون په خپل پریس ریلیز کې داسې عجیبه پریس ریلیز جاری کړی دی چې په اړه کې د نورو کسانو ژوند هم په خطر کې اچولی دی. خو په دغه پریس ریلیز کې دا ویل کیږي چې دغه پیښه نن یو بجا په عبدالولی خان پوهنتون کې مخې ته راغله او دغه چې کوم د جلوس دننه کوم طالب علمانو د پوهنتون طالب علمان هغوی چې هغوی په د صحابت په څنګه باندې حمله وکړه. په دغه ډپارټمنټ کې هغوی عبدالله نومې یو کس چې دی نو هغه جوبل کو او بیا د هغې نه وروسته دوی په هاسټل نمبر 1 باندې حمله وکړله او په دغه هاسټل کې موجود مشال چې دی نو هغه بهر راویشتو او هغه په بدترین تشدد باندې ووجلو او د هغې نه وروسته دوی چې میټینګ هم وشو او غونډه وشوله او په غونډه کې دا فیصله وشوه چې د نامعلومه مودې پورې به دغه پوهنتون بند وي او د بل اعلان د بل اعلان وروسته بیا په هنتون کولاویږي. خو په ورستو کې تاسو دا هوې ما چې د مشال مړې خپل کلی ثوابه زیدي طرف یې دلی دی خو تر اوسه پورې هغوی د مړې د سپارلو وخت چې دینو هغه نه دی ټاکلی. جی
ریاض حسین، تاسو په خبرو کې وویل چې د خپل د پوهنتون لخوا داسې یو اعلامیه خبره شوې ده چې ساجبه غوندې ده او حتی د یو شمیر نورو کسانو ژوند هم لګواخ سره مخوي دغه اعلامیه. په دې موضوع کې لږ رڼا واچوي چې د دې اعلامیې څنګه په څه کې ده؟
جی دو د هغه کسانو نمونه نه اخلم، خو هغوی هم د نورو کسانو نمونه او ورکړي دي چې په دغه کسانو باندې دغه تور لګېدلی وو، نو دې سره د هغوی ژوند په خطر کې اچولې شوی دی. زه دغې وجې نه دا خبره کوم چې د پوهنتون له طرفه داسې یو پریسلیس جاري کیږي چې هغه په دې خبره هم نه پوهېږي چې دغه پریسلیس سره به نورو خلکو ژوند صبح خطر سره مخ کیږي.
ډېره زیاته مننه ریاض حسین، کور مو ودان.
مننه جی.
گران اوریدونکو او کتونکو، د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته وګی او په ټی وی سکرینز باندې ګوره هم تاسو د ریاض حسین نه د پیښې تفصیل وردو چې د مردان په عبدالولی خان یونیورسټي کې قهرجنو طالب علمانو خپل یو طالب علم چې دی هغه وژل دی. هم په دې موضوع باندې نن د ډیوا ریډیو ہیلو یہ پروگرام کے د ڈیوا ریڈیو همکار رحمان بنیری یو مذہبی عالم قبلہ یاس سے سره خبرې کړې دي. دې تستا سو پام را کړو ګران اردوونکو او کتونکو، دا رپورٹ کوشش کوو چې تاسو ته وړاندې کوو. تاسو ته به یو وار بیا د منه درکول غواړو چې تاسو د ډیوا ټی وی دا خبرونه د ډیوا ریډیو په وبپاڼه هم اورېدای شئ په www.voadivaradio.com. زموږ د وبپاڼې پته ده. د ډیوا په فیسبوک باندې هم تاسو لایو دا خبرونه کتي او اورېدای شئ. وی او اے ډیوا زموږ د فیسبوک ته پاڼې پته ده. او ورځو څنګه چې سوشي بي وړاندې ما تاسو ته وویل چې د ډیوا ریډیو همکار رحمان منیری په هلو وی وی پروګرام کې یو مذهبي عالم قبلہ یاس سره د مردان یونیورسټي عبدالولی خان یونیورسټي کې کوم پیښه شوې په دې اړه خبرې کړي. د تاسو پام را ګرځو.
نو که چرته د شریعت تقاضو ته وګوره، نو چرته هم شریعت دا اجازه چاته نه ورکوي خپل قانون په لاس کې والی. نو دې محاسبینو ته پکار وا چې کدي مشاهد د عبدالله باری کې دوی څه شکایات وې، نو چې هغه د یونیورسټي ادارو ته رسولي وې، یا د حکومت ادارو ته رسولي وې، او چرته هم دوی ته شریعت دا اجازه نه ورکړي چې دوی په خپل لاړ شي او یو انسان قتل کی قانون په خپل لاس کې والی، په خپل مدعي هم جوړ شي، په خپل وکیل هم جوړ شي، په خپل گواه هم جوړ شي، او په خپل جج او منصف هم جوړ شي، او په خپل جلاد هم جوړ شي. شریعت اجازت دیدا سے نظام نہ دے ورکڑے نہ دیدا سے طریقو اجازت ورکڑے
کلچر سوک د مذہب سپکاوی وکھی د پیغمبر اسلام سپکاوی وکھی د دې د پاره طریقه س پکار وچی هغه باندې با جره کیږي، عدالت ته بولان دکیږي، پولیس ثانی ته بورتل کیږي، داغه د ثبوتونو سره طریقه کار وی کنا د باندې موږ لک پوهه کیدا سی کوم قانون په شریعت او مذهب کوم د ننشتل چې د مذهب د سپکاوی خپل د پاکستان قانون نه یادوم هغه سره تشریح کوي.
گور جی دا کی غد زمون پاکستانی مختلف قوانین دفعات چکم دی خوام دا دی چی کچرتا لکر توزین رسالت چکم زمون قانون دے پارا کی دا دی چی دا دی غلط استعمال دے پارا باید چی دا خبر عدلت تا لارا شی و بیا عدلت تا دی تفتیش ہو کی چیرا دا الزام صحیح دے او کنا بیا با عدلت تا خلا فیصلہ کئی او یو موپ دا خلقو تا دا حق نشتا جا خپل زاننا پا خلا عدلت جور.
ترنو او قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې د خبرونې په لومړیو کې مو واوریدل، د افغانستان د سولې او ثبات لپاره به سبا په ماسکاو کې د دولسو هیوادونو یو سیمه ییزه غونډه جوړیږي. په دغه غونډه کې افغانستان ته هم بلنه ورکړل شوې ده. ولې افغان طالبانو ویلي دي چې له دغې غونډې څخه به ملاتړ نه کوي؟ د ډیوی سیډنکار زموږ ګران همکار بهروز خان دا مهال د ویډیو لینک له لارې لمک سره پاډی کا کړي. بیروس خان، خبرونه ته په خیر راغلی. بیروس خان سره فکر کوم چې زمونږه اډی کی ښه لنی کمرغه اډی کی ور سره بیرته جوړ شوی. بیروس خان په داسې حال کې چې د شوروي يرغل نه راوروسته په افغانستان باندې شوروي یا روسي افغانستان ته په بشپړه توګه شاکړې و او د افغانستان په بیا رغونه کې د افغانستان په پوځي ډګر کې دغه هیواد له افغانستان سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. ولی اوس په دې وروستیو کې د روسي دلچسپي له افغانستان سره او د افغانستان د ستونزو له حل سره زیاته شوې ده. په همدې اړه سبا ته غونډه لري چې دا به درېیمه غونډه وي. له دغې غونډې څخه تاسو د څه مثبتې پایلې تمه لرلی شئ او که څنګه؟
د دې غونډې لکه که دې ته وګورو دوه مهم اړخونه د دې، یو امریکا چا په کې ګډون نه لري، دویم طالبان چې د چا په سر خبره کیږي د چا په وجه باندې روس او پاکستان په خصوصي توګه دا ګره تړلې چې مونږ د طالبانو نمایندګي کوو. روس ویل چې د طالبانو مرسته ځکه کوو در داعش خلاف جنګیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې دا کومه سیاسي ایجنډه لري، دا د طالبانو د په دې کې نتی خبر دی او نه د دې حصه ده یا برخه ده. اوس چې دغه دواړه پکې نشته، افغانستان په خپله یو ډېر د وړې کچې یو هیئت هلته کې لیږي، یو وفد لیږي چې هغه هم صرف د نمایندګۍ په خاطر ده. امریکا هم ویلي دی د دې خبرو اترو ایجنډا ورته نه ده معلومه روس څه غواړي. اوس داسې ښکاري چې پاکستان د روس سره چې کومې نوې اړیکې جوړې کړې دي یا جوړوي، پاکستان لکه داسې ښکاري د طالبانو په سر روس ته داسې نه ډبولې وه چې ګنې دوی به د طالبانو مشران د دې سولې د دې خبرو اترو د برخه جوړه کړي. خو چې کله اوس د طالبانو ویاند وویل چې دوی د دغې برخه نه ده، نو دا معلومه نه ده چې که دا به کومه داسې مثبتې پایلې ولري یا نتیجې ورکړي. څنګه چې دوی وایي په افغانستان کې د امن د سولې لپاره کار کوي، نو که چېرې دغه درې چې د دې اړخونه دي مهم، امریکا ده، افغانستان دی، او بیا د طالبانو خو په هغه حیثیت کې نه دي پاتې، بیا هم هغوی ډله ده، نو ښکاري چې داسې څه ډېرې تمې دي نه دي په کار.
بیروس خان، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، په داسې حال کې چې طالبان د دغو خبرو نه ملاتړ نه کوي او په افغانستان کې د جګړې یو ښکیل لوری هم طالبان دي، نو دا خبرې په چا باندې ترسره کیږي؟
همدغه خو د دې نه به په خپله دی به د خپله ځانه دا تپوس کوي، نور نړۍ به همدې پوښتنه کوي چې د چا په سر تاسو خبرې کوئ، د چا په سر ګره تړئ، اخو ستاسو د خبرو برخه نه دي. تاسو د چا په سر خبرې کوئ، تاسو د چا د پاره خبرې کوئ، تاسو د چا د سولې خبرې کوئ. دا به اوس په خپله د دې ماسکو چې کوم کانفرنس دی د دې نتیجې به په خپله دوی ته دا سوال ودرئ. خو داسې ښکاري چې په تیرو ورځو کې د روسي چې کوم پوځي جرنیلان راغلي وو پاکستان ته، بیا د پاکستان پوځي جرنیلانو پوځي چارواکو هغه وزیرستان ته بوتلی دي، وزیرستان یې ورته ښودلی دی. د دې نه دا ښکاري چې طالبانو ته هم دا اندازه اوس شوې ده چې یو خو د دوی هغه عسکري یعنی نظامي حیثیت چې دی هغه نه دی پاتې، د دوی ملاتړ داسې نشته. په پاکستان باندې هم خط داسې سار روان دی، ځکه نیټو امریکا په افغانستان کې د افغانستان د دې پولو سار کوي او په پاکستان باندې په خصوصي توګه نظر ساتي چې دوی خو وسلې دوی خو خلک نه انتقالوي طالبانو ته یا کوم داعش باندې په حواله باندې هم دغه تورونه دي. نو داسې ښکاري چې طالبان ځان اوس یو بل حیثیت ته، ځکه چې د افغانستان د حکومت نه هغې ته په وار وار دا خبره شوې ده تاسو راشئ د افغانستان د حکومت چې کوم د سولې دا پروژه شروع کړې ده کوم دغه پړاو روان دی د دغې برخه شئ په ځای د دې چې تاسو د نورو خلکو په لاسونو کې لوبېږئ. نو دا هم کېدلی شي چې یو خو افغان په طالبانو کې نورې ډلې پکې جوړې شوې او په دې هم پوهېدلی چې څنګه چې نن ویلي دي د طالبانو ویان ویلي دي چې دا کومه خپله سیاسي ایجنډه لري، دا زموږ په سر خبرې نه دي، زموږ له اړخه خبرې نه دي. نو ښکاري طالبان هم اوس په دې پوهېدلی دي چې دوی هغه حیثیت د خپل لاسه ورکړی دی او د دوی په سر باندې که روس دی او که پاکستان دی خپل سیاست کوي.
ډېره زیاته مننه بهروز خان، کور مو ودان.
مننه.
ګران اوریدونکو او کتونکو څنګه چې تاسو د بهروز خان نه هم وردل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه د دولسو هیوادونو مشرانو غونډه چې ده د چارواکو غونډه د سبانه ان د جمعې د ورځې نه په روس سرخار ماسکو کې کیدونکې ده. هم په دې موضوع باندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال اشد حسین یو سیډنیز رپورټ تیار کړی دی، دته هم تاسو پام راګرځو.
سباله پروس کې د افغانستان د امن په سر کې دونکې د غونډه کې به افغانستان، ایران، هند او د منځنی ایشیا یو شمیر هیوادونه ګډون کوي، خو په دغه کانفرنس کې امریکای د ګډون څخه انکار کړی دی. د پاکستان خارجه دفتر وای په دغه کانفرنس کې به د هیواد استازیتوب د خارجه چارو اډیشنل سیکرټری کوي. امریکا د افغانستان په باب له دغه امن کانفرنس تر جوړولو پر شا د روس په مقصدونو هم شک لري او ځکه پکې ګډون نه کوي. سباله پر روس کې د امریکای په غیر موجودګۍ کې کیدونکې دغه امن کانفرنس سپایلې لرلې شي. په دې حق له سینیر صحافي او په اسلام آباد کې د واشنگتن پوسټ خبريال شارق حسین وای د افغان شخړې یوازنې حل د خبرو د لارې ممکن دی او د امریکای ګډون پکې هم ضروری دی.
امریکی ہو گڈون زکا پکار دے چھ امریکی ہو دیدی مسئلے یو اہم اور مین فریق تھے تاسو کیا چھ دا خبر بار بار کی گی دا طالبان و طرف نہ یعنی دا افغان طالبان و طرف نہ چھ مونگا چھ دے خبر یتر دا سے مرحلہ راغ لنو مونگا دا خبر یتر چھ دی دا بکو امریکی سر زکا چھ بغی امریکی تا بنیادی فریق پتور بانے گوری نا چھ اغتا چھ کم افغان حکومت تھے.
اخوا دندڑیوال چارو سیڑنکار خاغلی ڈاکٹر حسن عسکری وائی پدغا کانفرنس کے کم آخری پریکړه نشی کې دی او د دې یوازنې مقصد د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د جوړ جاړي د پاره لارې چارې لټول دي.
میں تو یہ معاملے طے نہیں ہوں گے، اس میں اگر ان کی گفت و شنید ہو، آپس میں بات چیت ہو تو یہ پازیٹو ڈیولپمنٹ سمجھی جائے گی، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس قسم کی بہت سی اور میٹنگز کرنی پڑیں گی.
ہغوائی پیو ناستہ کے گرد معاملے نشی ہوارے دلے خود افغان دولت اور نور و گاونڈیان و ترمنس خبر کی گی نو دا بہم یو مثبت پر مختک گڑ لیشی او دا سے نور غنڈے بہم قبول وی او بیا کی دیشی چپکے امریکہ ہم ناست دا اوکلی. دا افغانستان دا امن پسر دا کانفرنس په یو داسې وخت کې کیږي چې د امریکای د قومي سلامتیا مشاور لیفټیننت جنرال میک ماستر په روانه هفته کې د افغانستان، پاکستان او هند سفر کوي. دان ورسپانه د سفارتي سرچینو د خپل لیکي چې دغه سفر وړاندې د پاکستان د فوج سرلخکر پرون د وزیر اعظم نواز شریف او اسلام آباد کې د امریکای د سفیر سره هم لیدکات کړي دي. د افغانستان د امن په باب له دا کانفرنس په یو داسې کی هم کیږي چې افغان طالبانو په ملکی او نړیوال عسکرو خپل بریدونه تیز کړی دي او امریکا هم دغلته د نورو ځواکونو په لیږلو غور کوي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
گران اردوونکو او کتونکو، وائس آف امریکا، ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه دوام لري. یو تازه خبر غواړو تاسو وړاندې کو. امریکایي مطبوعات د پوزي مرکز پینټاګان په حواله وای د امریکا جنگی جازونو د ننګرهار ولایت په اچینو لسوالې کې د داعش په مرکزونو ته ټولو لوی بم گزارلې. پوزي چارواکي وایي د امریکای پوز په خپل تاریخ کې دومره لوی بم نه دی کارولې. دغه بم غیر اټمی بم دی چې ورته د ټولو بمونو مور یا مدر آف آل بمز وای، او چارواکي وای چې دا 20,000 پونډه وزن دی. پوزي چارواکي دا هم وای دغه بم یې د داعش په هغه مرکز استعمال کړي چرته چې د داعش وسلوالو سرنګان کنستلی وو او هلته به یې بمونه جوړول او وسلوال به یې تربیه کول. دا تازه خبرو ګران اوردونکو. او اوس ورزو یو بل رپورټ اخته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي د امریکا او روسیې اړیکې د بې باورۍ له امله په لاندینۍ کچه دي. نوموړی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ ماسکو کې د روس صدر او بهرنیو چارو وزیر سره ملاقاتونو وروسته کړي. هم په دې موضوع باندې د ډیوه ریډیو همکار مجاهد جوادی رپورټ هم تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د تړلو دروازو تر شا خبرونه وروسته له خپل روسی سیال سره په یوې خبري غونډه کې راڅرګند شو. ټیلرسن له کرملین څخه د لیدنې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ موجوده اړیکې بې خونده وګڼلې.
دا مهال د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې ډېرې کمزورې دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور کچه ډېره کمه شوې ده. د نړۍ د دوه سترو هیوادونو ترمنځ د داسې اړیکو اټکل نشي کېدی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومتي تلویزیون میر سره په یوې مرکه کې ویلي چې د ډونالډ ټرمپ په ولسمشر کېدو سره د امریکا او روسیې اړیکې ډېرې خرابې شوې دي.
دا امکان شته چې سړی ووایي چې د کار په ډګر کې په ځانګړې توګه په پوځي برخه کې نه یوازې اړیکې ښې شوې نه دي بلکې خرابې شوې هم دي.
د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې هغه مهال ترنګل شوې چې تیره اونۍ په سوریه کې حکومتي ځواکونه د کیمیاوي وسلو په کارولو تورن او بیا په غبرګون کې امریکا د سوریه په یو هوایي ډګر باندې توغندي وویشتل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دغه بریدونه د تمې خلاف ګڼلي او دواړه خواوې د موافقې ته سره رسیدلې چې باید د کیمیاوي برید په اړه پلټنې وشي.
موږ ولیدل چې امریکایانو هم د دغه پلټنو ملاتړ کړی او اوس موږ په ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو نه د منع کولو ادارې باندې حساب کوو چې په دې برخه کې له خپلې ټولې انرژۍ کار واخلي.
روسیا د سوریې په یاغیانو باندې تور لګوي چې کیمیاوي وسلې دوی کارولې دي او له همدې امله یې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د دمشق پر ضد د بندیزونو مخالفت وکړ. ټیلرسن ویلي و چې د بشار الاسد د کورنۍ واک پای ته رسیدونکی دی او له ماسکاو څخه یې غوښتي و چې د بشار الاسد له ملاتړ څخه د لاس واخلي، هغه څه چې ناشونی بریښي. په ماسکاو کې د کارنګي له مرکز څخه الکساندر بانوف وایي
د روسیې د رژیم د پرستیج د خرابېدو خبره ده، نو ځکه له اسد څخه به لاس په سر نشي تر هغې چې ډېر مهم دلایل نه وي.
روسیا وایي دوی به د سوریې د فضایي خوندیتوب تړون چې د امریکا د بریدونو له امله مات شوی و بیرته پر ځای کړي که چیرې واشنګټن د اسد ځواکونو باندې نور بریدونه ونه کړي. ماسکو وایي د اسد ځواکونه یوازې د ترهګرو پر ضد بریدونه کوي. چیرونکی وایي چې د سوریې په فضا کې د دومره ګڼې ګوڼې سره که همغږي هم له منځه ولاړه شي نو د یوې لویې شخړې د جوړېدو وېره موجوده ده. د ماسکو په دولتي انسټیټیوټ کې د نړیوالو اړیکو څخه ویکتور میزین وایي
دا مهال هغه څه چې ډېر مهم دي هغه دا دي چې باید د مخامخ پوځي مخالفتونو څخه مخنیوی وشي. که خدای مکا په سوریا کې د روسیې او امریکا د هوایي ځواکونو ترمنځ انخته وشي نو تاسو پوهیږئ چې څه به وشي.
اوس غټه پوښتنه دا ده چې دې وروستیو ناخوالو ته په کتلو سره به د نړۍ د دې دوو زبر ځواکونو ترمنځ د ښو اړیکو چانس موجود وي او که څنګه؟ دې ته به وخت ځواب ووایي. مجاهد جواد، د امریکا غږ ډیوه، واشنگټن ډی سي.
ترنو اوریدونکو او اوس هم د ډیوی رادیو او تلویزیون اونیزه خبرونه ده پښتون کنکشن چې په پاکستان کې خوانځیو ته د ماشومانو د داخلي دو په موضوع هم ځانګړې شوې ده. مهال په پاکستان کې 2.6 میلیونه ماشومان له خوانځیو څخه به برخې دي. تاسو او خبرونه ته وکړي.
کنیکشن پروگرام کې زه افتخار حسین تاسو ته هرکلی وایم. د دې هفتې د پښتون کنیکشن پروگرام موضوع تعلیم دی. کله چې د تعلیم خبره کیږي نو د پښتنو په سیمه کې په ګرد نړۍ کې د خلکو په ذهن کې د ملالا یوسفزۍ نوم ضرور راپورته کیږي. د ملالا فند سلاکار او دلته په امریکا کې سټارټفورد یونیورسيټي پروفیسر شاکر الله سره به د تعلیم په موضوع یو خصوصي مرکه تاسو ته وړاندې کوو. خو د هغې نه وړاندې تاسو ته به دا ووایم چې په دغه موضوع د پښتنو د سیمې لپاره یو ډیره خوندوره سندره چې جوړه شوې ده بابا ماسکول ته بوزه. اول تاسو ته هغه وړاندې کوو.
بابا ماسکول ته بوزه، بابا ماسکول ته بوزه، بابا ماسکول ته بوزه.
خان درقام خدمت کول غواړم زد خوشال خان فکر تشمی بلول غواړم زد خپل رحمان پمل غلرو پوهی دل غواړم نو زقدر تویم بابا زقدر تویم بابا او زقدر تویم بابا بابا مسئول تبوزا بابا مسئول تبوزا بابا مسئول تبوزا بابا مسئول تبوزا
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو د با خبره خلکو سره وګورئ
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولئ
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده هم
دي ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
پاکستانی چارواکي وایي چې په پاکستان کې دا وخت 2.6 میلیونه یا 2 کروڑ 26 لاکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي په دې کې یو غټه شمیره بیا د پښتنو د سیمه هم ده د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د روان کال یعنی کال 2019 لپاره د 9 لاکه ماشومان په سکولونو کې داخلولو هدف ټاکلی دی نور تفصیل د سیمه حمید الله په خپل رپورت کې وړاندې کوي
د 13 کلونو پرنګ سخ کال هم د پښتونخوا او قبایلی سیمه حکومتونو د پیل شو داخله مهمونو په ترڅ کې په فاټا کې 2 لک ماشومان او په پښتونخوا کې د 9 لک ماشومانو د داخله ولو ژمنې کړې دي د نېشنل اډوکیشن مینجمنت انفارمیشن سیستم محکمې سرګنې شمېرې لاندې د اجرا کړې خو تیر کال د ادارې په قبایلي سیمه کې 85% او په پښتونخوا کې 48% ماشومان د سکولونو نه بهر ښودلې وو د الف اعلان نوم ادارې سیمه ایز مشر عمر اورگزے وایي د پښتونخوا په ټولو سکولونو کې 82% پرایمري 20% مډل او هاي او یو پیسدا هایر سیکنډری سکول نه دی دیوای زیاتره سکولونه بنیادی اسانتیاوی نه لري او کچری یو ماشوم پرایمری سکول ته لاړ هم شي نو بیا د لوړو زده کړو لپاره میډل هاي او هایر سکولونه ډیر کم دي فوزی خان پر روان کمپین کې د مومندو ایجنسی د نن کار کوي او وایي زیاتره والدین د تعلیم په اهمیت ناخبره دي او وایي په ډیرو قبایلي سیمو کې سکولونه لاوران پراته دي او یا ډیر لري دي
وجه هم دغه ده چې یو خو زموږ تعلیمي چې کوم دلته سهولیات یا د هغې ډېر زیات کمی دی او بله مخکې چې ما څنګه وویلې چې کوم دا شخړه روانه ده په دې سیمه کې د هغې په وجه باندې زیاتره سکولونه وران دي چې اوسه پورې پکې ډېر کم جوړ شوي او یا که کم جوړ شوي دي په هغې کې د تعلیمي سهولیاتو پیقدان دی
د یادې قبایلي سیمې یو اوسېدونکي بادشاهان بیا وایي اکثره استادان ډیوټو له هم ناراضي
په دومره غټه علاقه کې خویزی بیزی یو غټ ډیویژن دی په دې کې یو داسې سکول نشته چې هغه لسمه پورې سبق پاهي کې ماشوم وي زموږ چې کوم ماشومان دي اتم ته ورسي نو هغه به په میلونو باندې لري ګنداو ته یا غلنۍ ته ځي او روزانه تک دا غوی ډیر زیات مشکل دی بل په هغه کې چې کوم چیک پوسونه دي پاهي کې د مور سایکل پابندي هغه ته دا مشکل دی د ترانسپورټ ورته ډیر زیات مشکل دی اکثره هغه په خپل وخت نشي رسیدي کلاس ته
پوهان وایي د تعلیم معیار هم یو هدف ټاکل ضروری دی ځکه چې یوازې د پښتونخوا په 9% سکولونو کې یو استاد ټول جماعتونو ته زده کړې ورکوي او دا په انساني توګه ممکن نه ده دوی وایي د سکولونو نشوالی ناداري د متعلقه چارواکو بېغوري په ولس کې د شعور کمی او ناامني هم لا هم ماشومانو ته د تعلیم ورکولو په لاره کې لوی خنډان دي حمید الله وایس اف امریکا پښتون کنیکشن
د پښتنو په سیمه کې دا وخت د تعلیم په مټ کې څه چیلنجونه دي هغه مور پلار چې خپل ماشومان سکولونو ته نه لیږي هغه یې څه علتونه ښایي آیا دا صرف د حکومت ذمواري ده چې ماشومان به سکولونو کې داخلوي که نه د مور پلار ذمواري هم جوړیږي دا او د دې سره تړلې خبرې چې حکومت په دغه هدف څنګه ترلاسه کوي ارشد مومن په دې سیمه نه رپورت وړاندې کوي
منیب په شبقدر کې د پلاستیک ګوتې خرڅوي او د سلورو خويندو مور او رنزور پلار پالنه پر کوي منی بوای د غربت د وجه تعلیم نشي تر لاسه کولای
مان څه واس نه کیږي او پلارم بیمار دی کارت کې پروت دی او نور څه ګټه واټې څوک نشته. سبق تم خوشاو کیږي خو څه ګټه واټې څوک نشته.
د کال 2018 سرکاري شمیرو تر مخه پاکستان کې 8 میلیونه خلک د غربت کرښې نه لاندې ژوند تېروي او په داسې حال کې ورته په بچو د تعلیم لړۍ جاري ساتل ګرانه وي. د پېښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر قبله ایاز وایي دغسې د غربت ښکار ماشومان د داخله مهمونو د لارې سکولونو ته نشي راوستل کېدی، باید چې حکومت د دې دپاره ځانګړی پلان جوړ کړي.
بل د دې لپاره زما تجویز دا دی چې یو ډېر غټ وقف چې کوم دی انډومنټ باندې دا جوړول پکار دي چې هغه انډومنټ نه بیا مسلسل پیسې راځي او د دې بچو لپاره مثلا وظایف یا د دوی مالی مدد یا د دوی د والدینو مالی مدد چې د والدینو انحصار په دوی کم شي او دوی بیا تعلیم طرف ته راځي.
قبله ایاز وایي که داسې ماشومان تعلیم طرف ته رانه وستل شو نو یره ده چې د ترهګرو لاسو ته ورپریوزي.
او بیا د پېښور او د خیبر پختونخوا خلک دا داعش ته تللي دي، نو دا داعش ته کتلي دي. دا بالعموم هغه ځوانان دي چې کوم ځوانانو ته دلته ملازمت نه دی میلاو شوی، دوی ته د روزګار ذریعه نه دی.
ډاکټر قبله ایاز په وینا حکومت ته د ځمکني حقایقو سره سمه مستقله تعلیمي پالیسي جوړول پکار دي، نو هله به ممکن شي چې د هر ماشوم تعلیم ته رسی وشي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، پښتون کنکشن.
په پاکستان کې دا وخت د سکولونو نه بهر ماشومانو زیاتره شمیره په بلوچستان کې ده. د سرکاري شمیرو تر مخه د دغه 2.6 کروڑ ماشومانو 15% برخه د بلوچستان ماشومان دي چې د سکولونو نه بهر دي. په دغه صوبه کې دا وخت تشدد هم روان دي، پوځي اپریشنې هم روانې دي. څه وجه ده چې په بلوچستان کې دا وخت د ټولو نه زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي؟ حمید سمسو د سیمینا رپورټ وړاندې کوي.
بلوچستان سي د مځکې په لحاظ باندې تر ټولو لویه غټه صوبه، خو نفوس یې ډېر کم دي. د تعلیم د څانګې غیر دولتي موسسه الپالاین وایي چې د نورو صوبو په پرتله باندې دغه صوبه د تعلیم په ډګر کې هم شاته ډېره پاته ده. الپالاین وایي چې دلته په صوبه کې 9 لکه ماشومان له سکولو څخه د باندې دي. 10 کلن احمد خان او 2 نور ورونه یې له هغو ماشومانو دي چې سکول ته نه ځي. سیاسی ګوندونه دریز لري چې حکومت د تعلیم پاک له باندې هیڅ ډول تګلاره نه لري.
ډېر مشکلات دي، نه ډپټیان هم نه کی، اسکولونه هم بند دي، تعلیمي نظام هم تباهي حال کې دی، اور خلک هم ډېر مشکلات کې دي، معاشي تندرستي دي. حکومت سره خپل پالیسي نه شته چې دغه څنګه د کشنیان د ماسوم توبه ته څنګه سکول کې داخل وکړي.
د بلوچستان د صوبایي حکومت د تعلیم د څانګې ډایرکټر رپیک ترین دا خبره مني چې دلته یو شمیر ماشومان له تعلیمي ادارو څخه د باندې دي چې لویه برخه یې د نجونو ده. د د په خبره چې د 6 کال په کمپاین کې تر 2 لکو ماشومان په سکولونو کې داخل کړي دي.
داسې علاقې دي سغه کې هلکان سکولان هم په ډېر مشکله ماسټر پیدا سي، نو موږ ازای خلاص کړو، ازای ته هلکان سکول خلاص کړو، نو 13-14 لک تک دا آوټ آف سکول. پرایمري سپاس کې بچای مډل سکولان هغه ته اویلیبل نه دي، هغه ته نسبې نه دي، نو هغه پلار یا غریب وي دونی استاد نه لري ساغه خپل بچی تر کی هغه لري سکول دغه تر میډل سپاس کی بیا های سکول نزدې نسته، خاص کر د انجونو. نو هغه بیا پلارون دا استاد نه لري ساغه تر کی شهر یا های سکول څه کم ځای ته موجود دی هغه ځای ته تر کی. درېمه کیسه بیا دا کوم تعلیم حاصلوي هغه اعلی تعلیم نه حاصلوي ساغه په مقابلو امتحان کې هلک په خپله پاسي خپل روزګار ځان ته پیدا کړي.
د تعلیم د څانګې ډایرکټر رپیک ترین دا خبره مني د قابل استادانو کمی، سپارشي کلتور، د استادانو د سازمانونو له لوري کاربندیز چې د تعلیم د څانګې په پرمختیا کې خنډ ګرځېدلی دي. غیر دولتي موسسې ویي چې په بلوچستان کې 50% سکولونه د بجلی، د ګازو له اسانتیاو څخه بې برخې دي. په 15,000 سکولونو کې یوازې یو استاد دی. 6,000 سکولونه د کلا دیوالونه نه لري. ډېر داسې سکولونه شته چې یوازې یوه خونه لري. د څښلو اوبه، پاخانه او د سکول د سامانونو کمی لیدل کېږي. په بلوچستان کې د تعلیم په څانګه کې د غیر دولتي موسسې د شعور ارګنایزیشن مشر اصرار پانیزایوی چې دلته په بلوچستان د حکومت له لوري د سکولونو د څارنې نظام ډېر کمزوری دی چې یو شمېر استادان خپل پرایز نه ترسره کوي.
د سکول مونیټرینګ څه دی هغه په دې باندې ضروري دی د چې په کوالټي راولي ریټینشن کمپلیشن او دښنانو حاضرې کې نه جوړول دي. کوالټي ایجوکیشن یعنی د ټیچر استاد حاضرې کې نه جوړول دي.
د بلوچستان د تعلیم د څانګې صوبایي ډایرکټر چې په صوبه کې و پیسه د سکولونه داسې دي چې د خاندانی جګړو د کډوالۍ له سبب څخه تړل شوي دي. د بلوچستان حکومت اوس د تعلیم د څانګې کلنیزه بودیجه تر 40% زیاته کړې ده او په صوبه کې د تعلیم په څانګه کې بیړنۍ زوازه هم اعلان کړې ده. په بلوچستان کې 22,000 کلي دي خو سکولونه یوازې دلته 14,000 دي. 9,000 کلي له سکولو څخه بې برخې دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، پښتون کنکشن، کوټه.
او اوس راځو د پروفیسر شاکر الله سره دغه خصوصي مرکې ته. د پښتون کنکشن لپاره ارباب محمود علی د دوی نه پښتنې کړې دي چې نوبل انعام ګټونکې ملالا یوسفزی د تعلیم په مد کې څه هڅې کوي او دا څومره مهمې دي، او بله دا چې د اقتصادي ګټو لپاره تعلیم د پښتنو د بچو لپاره څومره مهم دی. دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
بخیر راغلی شکر الله صاحب.
ډیره مننه.
ډیره مهرباني شکر الله صاحب. د ملالا یوسفزی خبرې کېږي او ملګرو ملتونو دوی ته یو بل اعزاز ورکړی دی. د نوبل کم عمره لوریټ ته د هغه اعزاز ورته ورکړی شوی دی. تاسو څنګه چې د دې دغه ځای چې ملګرو ملتونو کې دې ته ورکړی شوی دی، دا د په عام توګه د تعلیم لپاره به څومره ګټه راوړي؟
دا خو یو ډیره مهمه خبره ده. په دې هکله چې د امن استازي د اقوام متحده نور هم دي، مخکې تیر شوي دي، اوس موجوده هم شته، خو ملالا یوسفزی ته په خاص توګه باندې د تعلیم هغه اړخ چې دی هغه ورکړی شوی دی. نو د دې کار به زیات ریلیټډ وي چې د امن او د تعلیم د یو بل سره په منځ کې څه تعلق دی، کم ځایونو کې چې بدامنی راشي هلته په تعلیم باندې کم اثرات پرېوځي، هلته سکولونه بندیږي، هلته یونیورسټیانې بندیږي. نو د دغې دپاره به دې خاص کر په آواز اوچتوي او چې امن راشي او د امن سره بیا خلکو ته او خاص کر ماشومانو ته جنکو ته د تعلیم مواقع زیاتې ورکړي شي.
تاسو د امن خبرو کړه، نو ملالا یوسفزی خو د تعلیم لپاره په ټوله نړۍ کې ګرځي. پښتنو په خاص توګه د هغه ځای ته به د دوی چې کوم دا ځای ورکړی شوی دی، استازي بللی شوی دا په ملګرو ملتونو لخوا، او هغه بیا په ډېر کم عمره لومړی جنۍ ده داسې چې دا اعزاز یو پښتنې جنۍ ته ورکړی شوی دی. پښتنو په سیمه کې بدامنۍ تاسو خبرو کړه، څه ګټه به راوړي پښتنو په سیمه کې، څه کار کولی شي او هغوی د دې نه څه پیغام اخیستلی شي؟
د دې خو یو غټه خبره دا ده چې اوس د ملالی ته چونکې د اقوام متحده یو خپله عهده میلاو شوه د امن دپاره، نو هغه چې اوس کوم آواز اوچتوي زموږ د علاقې د پښتنو د امن دپاره یا د ټولې نړۍ د امن دپاره، نو هغه به د اقوام متحده یو آواز وي او په هغې کې به وزن زیات وي. او زه د هغې سره بله شپه په نیویارک کې میلاو هم شوم. د هغې په زړه کې د خپلې علاقې دپاره، د خپلو پښتنو دپاره یو ډېر درد او مینه موجود ده، او هغې کوشش دی ده چې د دې دپاره کار وکړي. اوس په کار موږ له دا چې زمونږ هر یو پښتون هم داسې د امن استازی جوړ شي. بځې وجه دی اوس ما مخکې پروګرام کې خبره کوله چې یاره اوس که تاسو پنجاب ته ځئ نو هر سره پولیس تاسو ته د شک په نظر باندې ګوري، دهشتګرد په نظر باندې ورته ګوري.
ګرانو اوریدونکو او کتونکو، د پښتون کنکشن برخه به تاسو ته وروسته وړاندې کوو، خو دا وخت څنګه چې تاسو څو شېبې وړاندې موږ تازه خبرې وړاندې کوو چې امریکایي مطبوعات د پوځي مرکز پنټاګون په حواله وایي د امریکا جنګي جازونو د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش په مرکزونو ته ټولو لوی بم گزارلې. هم په دې کله باندې دا وخت په وایټ هاوس کې چې کوم پریس سیکرټري دی هغوی نیخ په نیغه وینا کوي پریس کانفرنس ته. بختور شاه موږ سره سټوډیو کې دی، دوی به تاسو ته د دې حال نیخ په نیغه وړاندې کوي. په خیر
ډېر مننه. قدرمنو اوریدونکو او کتونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون ته غوږی دا وخت کې په وایټ هاوس باندې د وایټ هاوس ترجمان
شان سپایسر لګیا د خبری کانفرنس کې تاسو براغي حال وړاندې کو.
Mar-a-Lago and I think has established a really good relationship working forward, but at the end of the day this is always about developing a better situation for the American people, and I think he's done that.
And a follow-up if I may, the president told the Wall Street Journal that President Xi helped him realize that North Korea is not so easy. Did the president underestimate the complexities of this? Did he underestimate how difficult this was going to be?
No, I don't think so at all, and I think if China is able to help
موجوده وخت کې چې کومه خبره ترې شان سپایسر کوي نو هغه د شمالي کوریا په حق باندې چې د امریکای صدر ډانلډ ترامپ او د چین صدر شی جن پینګ کومې خبرې کولې په هغه باندې خو سو شی به وړاندې د وایټ هاوس ترجمان په امریکا د امریکای د جنگي جازونو لخوا چې د ننګرهار ولایت اچینو لسوالۍ کې د داعش په مرکزونو باندې کم بم غورځیدلی او د هغې په حق باندې خبریالانو ته تفصیل ورکو چې امریکای پوځونه او هم د افغانستان هلته چې کوم اسکر لګیا دي عملیات کوي د داعش په ضد باندې هغوی دا کوشش کوي چې هلته کوم عملیات دي په هغې کې ځایي خلکو ته مرګ جوبله ونه رسي پوره خپل کوشش کوي دې باندې خبرې اترې کولې او تاسو خبرونو کې وا هم ریدل چې نن امریکای په خپل جنگي تاریخ کې تر ټولو لوی غیر پوځي غیر اټمي چې کوم بم دی هغه غورځولې د داعش په مرکزونو باندې. امریکای چارواکي وایي چې دغلته د داعش وسلوالو سورنګان یا ټنل جوړې کړې وي غارونه او پاغه کې به دوی بمونه سازول او خپل وسلوال به تربیه کول. نو د امریکای په تاریخ کې چې دا کم بم غورځېدلې د ټولو نغټ بم دی راغی وزن چارواکي وایي چې 20,000 پاونډ د هغه وزن. قدرمن اوریدونکو او لیدونکو تاسو سو شی به وړاندې چې د ډیور ریډیو کم پریس کانفرنس اوریدل تاسو ته باغه به وړاندې کو خو یو واری بیا اورو چې د وایټ هاوس ترجمان څه خبرې کوي.
ان دی فرست کوېشن اگین آی تھنک جنرال نیکلسن ات یونایټیډ سټیټس فورسز افغانستان از بیسټ ټو اډریس دی ټیک ټاک آن دی سچویشن اوور دیر. آی انډرستانډ آی تھنک دی یو ایس فورسز افغانستان از ویل از the Department of Defense are best to walk through the military operations that are ongoing there. I think with respect to the intelligence community and the national security team, as you know, the president has put together a world-class cabinet of top-notch national security experts from General Mattis, General Kelly, General McMaster, and others that continue to provide him the best advice to make the best decisions for this country. And it's that, you know, he continues to rely on them, and Director Pompeo, Director Coates at the DNI, they continue to give him sage advice about how to best position the United States. Zeke.
Thanks, John. Following up on that question, did the president specifically order authorizing use?
قدرمنو اوریدونکو د وایټ هاوس ترجمان د یو پښتنې په جواب کې ویل چې د امریکای صدر چې په خپل کابینه کې کم خلک غیستي په هغه کې اکثریت د هغه پوځي جرنیلانو دی چې څوک په جنگي میدانونو کې ډیره لویه فراخه تجربه لري او هغه به د امریکای صدر ډانلډ ترامپ ته هغه مشورې ورکي کم چې په روانو جنگونو کې د امریکای د پاره ګټورې فیصلې وي.
ګرانو
How serious are you about getting money for the wall? Would you hold up the spending plan for that? And I had one other question.
So
قدرمن اوریدونکو او کتونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون او ریډیو ته غوږی چې تاسو په ټلویزیون باندې ګورئ هم تاسو د وایټ هاوس د ترجمان شان سپایسر د خبرې اترې واوري دي چې په افغانستان کې امریکای د خپل جنگي تاریخ تر ټولو لوی او د ټولو ندرون غیر اټمي بم گزارلې. قدرمن اوریدونکو سو شیبه وړاندې او کتونکو چې تاسو د دیوا ریډیو او ټلویزیون نه کم د پښتون کنیکشن برخه لیدا تاسو واپس بوزو هم غزیته.
نو د اغي بزې باندې خدانه د چې مونږ ته هر سړی د امن د استازي په نوم باندې وګوري چې مونږ د ملالین د سبق لزده کو او خپل ماشومان او خپل راتلونکو نسل د تعلیم په لار باندې واچو د امن په لار باندې واچو چې زمونږ عزت په دنیا کې زیات شي. نو په کار د چې مونږ د اغي نه خپل زده کړو کو
صحیح شو. اخیری پښتنه تاسو چې اقتصاد په هاي ماش په چې اقتصاد په دې باندې پروفیسر یې د اکانومي ایجوکیشن یا تعلیم لپاره چې کار کوي نو د اقتصادیاتو د یو ماهر په هیڅ باندې تاسو دې ته څنګه ګورئ چې دا پښتنو ته که تعلیم پکې زیات شي یا دا چې کوم منډه تھړې وخی څه تبدیلی وکړي وبینه چې تعلیم راوستي شي په خلکو کې.
د ظاهر خبره دا چې د تعلیم او د معاشي ترقې د یو بسر ډیر جوړ تعلق دی. چې کوم قومونو په تعلیم کې ترقی نه ده کړې نو هغه معاشي ترقی نشي کولای. او بیا بعضی قومونه خو همداسې دي چې هغه د نورو علاقو نه تعلیم یافته خلک راولي او ډېر ښه مراعات ورته ورکوي چې هغه د هغې خپل اکانومیز برابر کړي. نو چې کله زمونږ په قوم کې زمونږ په خلکو کې تعلیم زیات شي زمونږ به ورسره ایکسپوژر زیات شي موږ به د نړۍ هر ځای ته ورسو په ښه مقام باندې بلاړ شو او د هغې سره به زمونږ علاقه معاشي ترقی هم وکړي او سوشل ترقی به هم وکړي موږ به لږ براډ مائنډڈ شو مخکې بلاړ شي زمونږ سوسایټي. نو اوس چونکې هغې ته د تعلیم دپاره د امن استازي یو اعزاز ورکړی شوی دی او د هغې سره به هغې زمونږ د علاقې دپاره زمونږ د علاقې د تعلیم دپاره مخکې هم هغې کوششونه کړي دي او اوس به لږ ډېر په اوچته توګه باندې آواز اوچتوي.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم څارلی شئ، فیسبوک پی او ای ډیوا، ټویټر ات وی او ای ډیوا، انسټاګرام پی او ای ډیوا او په یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
داو د دې هفتې پښتون کنکشن پروګرام راتلونکي هفته به د نوې موضوعاتو سره ستاسو په وړاندې راځو. تر هغې مو په مخه ښه.
ګران اوریدونکو او کتونکو، د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگټن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. وړاندې کوو یو بل رپورټ. د پاکستان پنجاب صوبه کې امنیتی چارواکو سرګوده خار کې یو سړی د ماشومانو فحش فلمونه جوړولو په جرم کې نیولې دي او د به دا فلمونه جوړول او بیا به بهر ملکونو ته لیګل او په بدل کې پیسې اغستي. هم په دې موضوع باندې اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبریال پیر ولایت شاه یو رپورټ را لیږلی دی، تاسو پام را کړو.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د اف ای ای د چارواکو د خولې وایي چې نیول شوی ملزم د 25 ماشومانو غیر اخلاقي فلمونو جوړولو اعتراف کړی دی او دا چې په تفتیش کې دغه ملزم منلی چې د به د کمپیوټر سافټویر یا هارډویر د تعلیم ورکولو په بانه ماشومان راګیرول او بیا به د دوی غیر اخلاقي فلمونه جوړول او دا چې په دې کار کې د سره د یورپی هیواد ناروې یو بل تن هم شامل او دغه غیر اخلاقی فلمونه به دوی پون فلمونو کاروباریانو باندې خرڅول او د یو فلم په بدل کې به ورته رسولونه تر د سرورو سو ډالرو پورې ملاوې دي. د نن ورځپاڼه د خبر تر مخې اسلام آباد کې د ناروې سفارتخانې د پاکستان حکومت تر سرګودې دغه تن په نخښه کړو او ورځپاڼه د اف ای ای د چارواکو د خولې وایي چې د ملزم نه 15-20 هیک شوي یا پټ شوي غیر اخلاقی فلمونه هم ترلاسه کړي شوي دي. تیر کال د پنجاب قصور علاقه کې د ماشومانو سره جنسی زیاتو او د دوی غیر اخلاقی فلمونه جوړولو په سر ټول ملک سخت برګون پلیدو کې راغلی و او په وروستو کې د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلې زنانه غړې مسرت احمد زیب د غیر اخلاقی فلمونو جوړولو باندې تورن تنانو لپاره د 500 سزا ټاکلو غوښتنه کړې وه. مسرت احمد زیب په خبره پاکستان کې د وړو ماشومانو غیر اخلاقی فلمونو باقاعده یو کاروبار شکل اختیار کړی دی او د دې ذمهوار عناصرو په ضد کم یو سخت قانون نشته دی. دا په داسې حال چې د ماشومانو تحفظ لپاره کارکوونکي او سازمان ساحل له تازه رپورټ تر مخه هیواد کې روزانه 11 ماشومان د جنسي تیرو ښکار کیږي او تیر کال په دغه واقعیاتو کې 10% اضافه په لیدو کې راغلې ده. د ساحل یو کارمند ممتاز ګوهر وایي چې په سرګوده کې رامنځته شوې واقعه د غیر اخلاقی فلمونو د کاروبار یوازینی معامله نه ده او دې هم د مسرت احمد زیب دغه دریځ سره اتفاق لري چې د وړو غیر اخلاقی فلمونو جوړولو کاروبار د ملک په مختلفو برخو کې دوام لري او په دې کاروبار کې ککړ ملزمان د کمزور قانون نه فائده اخلي.
کو ابتباس میں جو ایک واقعہ ہو گئی ہے جس میں گورنمنٹ سکول کے اندر کچھ ایک گینگ جو بچوں کو ایکیوز کر رہا تھا اور وہاں بھی وہ ویڈیو بنا کے نیٹ پہ دے رہا تھا اور اس کے پچھلے سال انہوں نے ایف آئی آر بھی درج کرایا تھا. اور
دی وای چې په رستو کې د خیبر پختونخوا ایبټ آباد یو سرکاري سکول کې د وړو موسیلینو سره جنسی تیرو او بیا د دوی غیر اخلاقی فلمونه جوړولو واقعیا رپورت شوی وه او د دې په ضد د اف آی آر د درج کېدلو باوجود لا تر اوسه پورې ملزمان نه دي نیولې شوي. نوموړي زیاته کړه چې په دې کیسونو کې ملزمانو لپاره د 15 تر د 20 کالو پورې د قید سزا ټاکلې شوې ده او دا هم اکثر ملزمانو ته نه میلاویږي ځکه د دوی تنظیم هم د غیر اخلاقی فلمونو جوړونکو لپاره د تیزندې سزا مقررولو په حق کې دی. بلخوا پنجاب کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکو د ماشومانو د تحفظ د ادارې مشره سبا صادق د ماشومانو غیر اخلاقی فلمونو جوړولو د واقعیاتو پخلی کوي او وایي چې حکومت د دې د مخنیوي لپاره په اړوند قانونونو کې روز تر روزه سختیا نه راولي.
پورنوگرافی کے یہ واقعات جو ہیں اور سرگودا میں اسپیشلی جو ہوا ہے ہماری ٹیم اس کے اوپر ریسرچ کر رہی ہے اور پولیس کے ساتھ ہم بھی ان شاء اللہ تعالیٰ پورا رابطے میں ہیں کہ یہ جو واقعات ہیں ان کی روک تھام بھی کی جائے اور جو ہماری لیٹسٹ امینڈمنٹ ہوئی ہیں.
دا پا سرگودا کے دا غیر اخلاقی فلمونو جوڑولو پتور دی وطن دا گرفتارے پخلے کوی او زیاتوی چې حکومت به دې ملزم ته سزا ورکول یقیني جوړوي. واضح دی وی چې د پاکستان پارلمان د وړو ماشومانو سره جنسي تیرو په سر د 500 سزا ټاکلې ده خو د پارلمان نه په دې اړوند منظور کړی شوی دغه قانون د لاندې د وړو ماشومانو غیر اخلاقی فلمونو یا عکسونو جوړولو په سر صرف د 2 کالو سزا مقرره ده. پیر ولایت شا وایس اف امریکا ډی ریډیو اسلام آباد.
درنو او قدرمنو اوریدونکو اوس هم د خوشکسالۍ یا وچکالۍ په اړه یو راپور لرو چې په سومالیا کې خلکو ته څومره ستونزې اړولې دي. لوخانو څخه په دښتو کې کار اخیستل کیږي او په سومالیا کې په دې وروستیو کې د وچکالۍ له امله په زرګونو اوښان وژل شوي دي مړه شوي دي. د امریکا غږ دغه ویډیو راپور د ته زموږ همکاره محوش جلیل وړاندې کوي.
داود بارود جاما د سومالی لینڈ په توغدیر نومي سیمه کې اوخبه دی. دی وای د کورنۍ د خوشکسالۍ لامل په تیرو څو میاشتو کې یو سل نه سیوا اوخان بیللی دي او زیاتوي د وایس اف امریکا سره خبرو نه یو څو منټ وړاندې دوه نور اوخان حلالولو باندې مجبور شو ځکه چې هغه دومره کمزوري شوی وو چې د حرکت کولو جوګه نه و پاتې.
دا اوښان ډیر کمزور سوي وو او د خوراک د کمی او لوږې له کبله د درېدو جوګه هم نه وو. موږ د دوی د درولو هڅې وکړې خو ناکام شو. د دوی د مرګ اسانولو لپاره ما دوی حلال کړل.
جامع ویلي چې د سروو د میاشت تر هڅې نه خوړلې او نه اسکلې.
موږ مخکې چیرې داسې قحط یا وچکلي نه ولیدلې تر دې چې زموږ مشران هم وایي دوی داسې قحط په خپله چیرې هم نه لیدلې وو او نه اوریدلې وو.
د سومالی لینډ شرقي سیمه کې چارواکو ویلي دي چې په اوسني قحط کې ساروانانو د 80% نه سیوا ساروي بیللې دي. د اډسکلن روبل جاما ویلي د دوی یوازینی خوم مړ شوی دی.
زما اوخ زما د سترګو وړاندې ساور کړه. زه ډیر خفه یم. د دې اوخ نوم کډاویو او د نه کالو.
د سومالی لینډ شرقي برخه کې د مسلسل دریو کالو نه بهران نه دی شوی. د سومالیا ساروانان وای دوی یې لري چې خپل ټول ساروی بوبېلی او زیاتوي که راتلونکي میاشتو کې ورسره کافی مرسته ونه شوي نو دوی به هم خپل ژوند وبېلی.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای
قدرمنو اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. باندې کو یو بل ویډیو رپورټ په بلوچستان کې د استادانو سازمان چمن کې د خپل غوښتنو پوره کول په حق کې احتجاجي مظاهره کړې. د احتجاجي مظاهرې وروسته دوی وغونډه هم کړې ده چې نور حال یې زمونږ خبریال نعمت الله سره دی باندې کوي.
د بلوچستان ایالت د لوړ پوړي استادانو سازمان سیسا د خپل غشتونو په حق کې دلته په چمن سره د شارګوټي کې یو احتجاجي لاروین وکړي. د ښار د سړکانو څخه د تیرېدو په محل شعارونه ورکول چې حکومت د دوی غوښتنې فوراً ومني. پس د احتجاجي لارو د دغه سازمان لخوا یو احتجاجي غونډه د چمن ښار په مرکزي ښوونځي ماډل سکول کې وسوه چې ورته د ګوند مرکزي مشرانو خپلې ویناوې وکړې. د دغه سیسا سازمان مشر عبدالغفار کودیزی وویل چې ایالتي حکومت د استادانو څخه امتیازي سلوک روان کړی دی. په نورو حکومتي ادارو کې پرمختګ کوونکي لوړ پوړي افسرانو ته مراعات ورکوي، خو دوی ته حکومت خپل جایز حق نه ورکوي.
زموږ احتجاج شروع دی، زموږ صوبایي حکمرانان چې دي هغه محکمه تعلیم تباه و برباد کړه، ګډ نظام در هم برهم دی او زموږ ماشومان له تعلیم څخه محروم شوي دي. نو موږ دغه مطالبه یا احتجاج شروع کړی دی چې حکمرانان پر محکمه تعلیم باندې توجه ورکړي، حقدار د حق ورکی ادارې د فعال کی سیک ماشومان صحیح تعلیم حاصل کی.
د دغه سازمان یو بل مشر مجیب غرشن د خپل غشتونو په حق له څه دارنګه وویل
چې دغه افسران د جونیر پروسیسی بنیادو سی مسلط سوی دی، تعینات سوی دی، دا د پوری تور اټاو سی او سینیر او حقدار خل د ولګیږي. کچیری پروند موږ له ګورنمنت سره مذاکرات سوی دی، تر 25 تاریخ موږ دا ډیډ لاین کتر 25 تاریخ موږ پر دا مسلو عمل درآمد نشو. له دې بعد ان شاء الله موږ د اسمبلی ګرا هم کوو او په پوره صبح کې به د دې خلاف د دین بی انصافی خلاف تحریک چلو.
خود سیسا سازمان د ضلع کلاب الله مشر عبدالقدس وویل سی د استاذی پیشه یو عظیمه پیشه ده، خو حکومت د دې قدر نه کوي او د دې سلر څه غوښتنې دي هغه دی پوران حکومت ومني.
کم سکولان چې په سارا وکي غیر په حال دي، موږ دا غواړو چې دا سکولان په حال سي او د میکمه تعلیم هغه استادان چې ونم ولسم ته سبقان وای دغه استادان ته میکمه په ولس گریډ کې پروشه کال ترکی ورکله، چونکه په بعض سکولانو کې اډماسټران هم ولس گریډ دي. نو اکدا دي چې کم اډماسټران دي هغه دي اتلس گریډ سي، چې کم اتلس گریډ اډماسټران دي هغه دي نولس سي او چې نولس دي هغه دي شل سي.
خود بلوچستان ایالت د محکمه تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتواله څخه د سیستا سازمان د غوښتنو او د دې لخوا د احتجاج کولو دړکې ورکولو باندې د حکومت درس اخستلو ډیرې هڅې وکړي، خو د هغه ګرځنده ټلیفون جواب نه وایي ځکه چې د حکومتي درس اخستلو کې بریالیتوب نه ومندی. خو په بلوچستان ایالت کې د نور ایالتي محکمو د کارکوونکو سره سره سینیر استادان هم د ډیرو غټو مشکلاتو سره مخامخ دي او هر کال دوی د خپلو مطالباتو په حق کې احتجاجونه کوي، خو د دې د احتجاجونو څخه د زده کوونکو زده کړې په سرکاري سکولونو کې هر کال متاثر وي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټی وی، چمن.
ګران اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دایو ساته خبری خپرونه هم دې ځای کې پای ته رسی. وړاندې کولو کې تکنیکی اړخ ته موږ سره مرستې کولې پروډیوسر وو ارشد علی او انجینیران وو ټیان او پیټ. دوی ته ډېره مننه وایو. چېرته ځای ما د ډیوا ریډیو خپرونه لا جاري ده. سو شیبو کې به شپه په خیر پروګرام شروع شي. نن به دا پروګرام وړاندې کوي زموږ همکاران نایله محمد او عدنان رشید. د ټی وی د خپرونې نه تاسو نه اجازه غواړو. زه محوش چلی،
زه مجاهد جواد.
ده خدای پامان.